په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې په پیښور کې پولیسو د وژل شوی نرخصي علي شاه وژون کې نیولې ده. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 11 عام وګړي زخمیان شوي دي او د شام په حلب کې د یاغیانو اسلامي دولت وسله والی ډلو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د جګړو خبرونه دي. دا خبرونه تفصیل. پولیس چارواکی وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د وژل شوی نرخصي علي شاه قاتل نیولې ده. یو پولیس چارواکی نن مشال ریډیو ته وویل چې د علي شاه وژون کې خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علي شاه سره د یوې جګړې په بدل کې کړی دی. علي شاه د تیر اتوار په شپه په ډزو وژل شو. په پاکستان کې پلټون کو هغه دوه چارواکي نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر منصور او دغه کورنۍ ته د پاکستان شناختی اسناد په ورکولو کې شامل وو. د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مه په 20 نیټه په بلوچستان صوبه کې په یو گاډي کې د سفر پر مهال په ډرون برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د یاد برید په نتیجه کې د ویجاړ شوی گاډي سره نږدې یو پاکستانی پاسپورت موندل شوی دی چې پکې د ملا منصور پیژندګلوي د ولی محمد په نامه شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي دي چې په کوټه کې یو چارواکي عزیز احمد د مه په 28 نیول شوی دی. سرفراز حسین وایي چې عزیز احمد په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی محمد په نامه د شناختی کارډ منصوري ورکړې وه. دویم نیول شوی چارواکی رفت اقبال نومیږي چې د نادرا دفتر کارکوونکی دی او پاکستانی وګړو ته کمپیوټرایزډ شناختی کارډونه ورکوي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د لیشیرزو مسوزو زیمشت او د پاړه چمکنې له کډوالو سره د مرستو یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی. د اف ډی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو د ترقیاتي فنډ به د مختلفو ادارو له لارې په اغېزمنو خلکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه
3.5 میلیون.
گلاب خان پر مشال ریڈیو تو ویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پر مختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی. د خبري جنسي لري پرتی سیمه 13 میدان خلک شکایت کوي چې د 13 کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي خو تر اوسه د دوی د بحالې لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د سیمه اوسیدونکو موسم خان پر مشال لیډیو ته ویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شي او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو باید حکومت خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
سکولونه باندې ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته څوک نه روکوي کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړی وو بلکې چې تاسو هم نیکمل سګه چا بودی کړی وو هغه اباده خود سره لیکینه ځکه چې وی چې تاسو هم نیکمل سګه دا چلا لیکو دا خون جوړه کړی وو نو وز د څلور کوله موږ به پس مکه څل مستای دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په مختر شول دغه د لوسا چې دا سروین نن کیږي او سابو کیږي.
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په جواب کې پرنده خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان خان مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وشل دی. د ملي امنیت لخوا پرن پخپري شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د عباس په نامه دغه کس پلان درلود چې ځان وژن کې حمله ترسره کړي خو د دې ادارې د کارکونکو لخوا د کابل په ولسم او زکه لمینسا یوړل شو. په لوګر کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 11 عام وګړي زخمیان شوي دي. د لوګر د والی بیان سلیم صالح پر مشال لیډیو ته ویل چې یاد پیښه تیر ماسیګر د پل علم خار په شهیدانو چوک کې د ځای پر ځای شوي ماین په نتیجه کې شوې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هوا د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. دا ګام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د فلوجا ښار د بیرته اخیستو لپاره د عملیاتو وروسته په لومړي ځل واخیستل شو. د مې په 18مه د فلوجا په شاوخوا کې د ترهګرۍ ضد ځواکونه په ښه ډول روزل شوي او د جګړو لپاره د عراق د مختلفو ازمول شوو امنیتي ځواک ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. خو لا دا تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به د فلوجا د بیا اخیستو لپاره حمله کیږي. دغه ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې وو. په شام کې یاغیان له حلب سره نږدې د ځایونو بیا نیول لپاره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې او حکومتي سرتیرو سره په جګړو بوخت دي. په شام کې اپوزیشن ډلو پر نویل چې د ماریا خارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د یاغیانو ترمنځ شخړه شوې ده. داسې حال کې ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تیرو دوو کالونو کې د ترکیې پولیس سره نږدې مهم پرمختګ کړی دی. په عین حال کې په حلب کې د شام پوځي جنگي الوتکو هیلیکاپټرو د نورو اپوزیشن ډلو تر کې لاندې خرګوټي په نخه کړی دي. او اخیری خبر دا چې د نړۍ د کتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس وای کډوال ګواښ نه بلکې په خپل په خطر کې دي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشومان هم شامل وو چې مور او پلار یې اټلی ته په لاره په سمندر کې ډوب شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان په دې ورستیو کې د علیشا په نوم د یو نرخزي د وژنې پیښې ته په کتو سره وایي چې د صوبی حکومت له نرخزانو سره هغه رنګ چې لازم و خواخوږي نه د ښکاره کړي.
د علیشا د مرګ خطول دنیا نه مذمت روان دي. لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه چا دومره زحمت نه کړی چې هغه سره رالی وي او ناس وي.
د خیبر پختونخوا د خیبر جنسای تیرا میدان ته بیرته ستانه کلی شوي خلک وایي حکومت دوی ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو ژمنه نه پوره کوي.
سکولونه باندې دي، داسې خلکم شته چې د روزې دره کې نه لګي، کلی میرون دي غاښوي چې سروین کړي لو.
په منځنۍ کورمه چارواکي بیا وایي ملګرو ملتونو ورته د سیمې له بیرته ستنه شو خلکو سره د مرستو لپاره 3.5 میلیونه ډالر ورکړي چې په خبره د هغوی د بیا بحالۍ پر چارو به ولګوي. پر یو شمېر نور موضوعاتو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راځو. اوریدونکو، د پېښور پولیسو پرون په همیات خار کې د 4 ورځې وړاندې وژل شوي نرخزي علیشا قاتل نیولی دی. په دغه اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راته په تیر سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پېښور د پولیسو د وینا په مخه پرون مالیدر مقام خو شه د پېښور خالي کې نه د بلبل دین باندې راچا کو دوران دا قاتل نیول شوی دی. د پولیسو نه تر مخه دغه اطلاع مې شو چې دا تاسو د دغه پیښې وروسته چې دا له تخصیص دی نو دا یې قابل کې کوم دي چې پولیس کله اوري چې تاسو وایي دا نو دا یو کس نیول دی او وایي چې دا نور مزور په څوم چې په دغه پیښه کې په دغه خطر کې سره مونږ یې تر کله وایي په څوم چې تر باندې اورډر در غوم او هم په نیول شي. فضل ګجر د دې الکسن نه فضل ګجر د پولیس ویلا تر مخه چې د ابتدایي چې کوم بیان ورکړ دی نو هغه دا منل را چې رد دغه علی شانه مې خنرخوي وځلې دا یو دی دا خو دې دا د بسره تعلق منځرتیا او خدای جګړه راغلی و نو روس بیا د خپل مرګونو په غوړو کې د دغه مرکزي دغه په غوړو د نورو په پرې ما په پولیس سره یې په دې ټول مرکړه دی دا هغه بیا وښته دا روس بیا د خپل دې په دغه کې خو شاته مرز دا علی شانه مرکزي مرکزي.
د پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان په پېښور کې د نرخزانو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې ترانزیکشن مشران وای حکومت باید نرخزانو ته د غوي انساني حقوقو ورکی او د غوي د ځان او مال د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو نیم کال کې شپږ څلوېخت نرخزان وژل شوی دي. د شاهین بونيري رپورټ اورو.
د په پېښور کې د علي شاه په نوم نرخزي د وجنې نه وروستو د سیاسي حکومتي او ولسي ادارو لخوا په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو په اړه بحثونه تود شوي دي او د بشري حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې باید د انسانانو په حیث د دوی حقونه خوندي کړل شي. په پېښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي قمر نسیم وایي د علي شاه د وجنې نه وروستو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د دوی سره خواخوږي خودلې ده او په وړومبي ځل د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره اوازونه پورته شوي دي. نوموړی زیاتوي د ٹرانس ایکشن په نوم د بشری حقوقو د دفاع د ادارې یو مشر تیمور کمال وایي په صوبه کې د نرخزیانو شمیره د 15,000 نه تر 15,500 ترمنځ ده او په دوی کې ډیر د خپل کورونو او ټولنې لخوا د ظلم زور ښکار دي.
علی شاه د مرګ خو ټولې دنیا نه مذمت روان دي کنه جی، خو لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه تر اوسه پورې هغې سره چا دومره زحمت نه کړی چې هغې سره رالی وي او ناس وي. د مشتاق غنی صاحب بیان والی دی او هغه دا ویلی دی چې خواجه سراو دپاره مونږ په صحت تعلیم د اوسېدو دپاره مونږ په روان بجټ کې هغې دپاره مونږ باقاعده بجټ مختص کوو، خو دا ګورو چې آیا دا یو سیاسي بیان دی کنه دا به حقیقت کې داسې کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټوریټ مشر نورزمان خټک وایي د نرخزو د حقونو لپاره اواز اوچتوي خو مالی پنګې نه لري چې په دغه اړه څه عملي ګامونه پورته کړي. د ٹرانس ایکشن خیبر پختونخوا د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې شپږ سلویخت نرخزیان وجل شوي دي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمی تیرا میدان خلک شکایت کوي چې لتهرو دریو کلونو راهیسه د پرمختیاي کارونو په انتظار دي، خو په خبره چې حکومت په دغه لړ کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي. دوی حکومت غواړي چې سیمی ته بیرته ستنو شو خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې برابر کړي او د شویو تاوانونو یې ورته معاوضه ورکړي. پر دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر ایجنسی تیرا میدان د پیښور نه په خوا او 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې پولی او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي. په دې سیمه کې خوا او شا درې کاله وړاندې د وسلوال واکمنی وه او د جګړو له امله ترې خلک بې کوره شوي وو، خو اوس پکې امنیت بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو دغه خلک د حکومت نه ګیله من دي او وایي چې باید د پرمختیایي کارونو وعده دی ورسره پوره کړی شي. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر موسم خان پردی مشال ریډیو ثوای
سکولونه باندې ماشومانو د بچو کتابونه نشته، څوک نه روکایي، داسې خلک شته چې روزي درا کې نه لګي، نو بچي به سبق ته وایي کلی میرون دی غاخوي چې سروین کړی لو، بلکې چې ته هم نیکمل سګه چا بو دی کړی لو، هغه اباده خود سره لیکنه ځکه چې وایي چې ته هم نیکمل سګه دا چلا لیکو دا خون جوړا کړی لو، نو زه دا څلور کوله موږ به پس مکه مستای موږ به پټاغرو چل مستای موږ به شاړې وای موږ به کمباله وای دا څلور کوله چې کوم تکلیف نه په موږ تیر شول دغه د لوستا چې دا سروي نن کېږي او سابو کېږي خو سروي ته دا ساته پر نه چلای وای په ملوشو او نه چلا لا کر په ملوشو او نه چلا شزر په ملوشو چې دا دروغ لاله موږ سره ما کېږي
او یو بل تن نختر سي د پردی د تیرا میدان د تعلیمي حالت پاړ وای
ټول شخصي دي سرکاري به خشتنه یو سکول د سروال تدار دی موږ ته سر کول سکول نه غوړو اسپیټالونه ته نه غوړو روډونه ته نه غوړو بجلی ته نه غوړو الون یکړه خو په نوم د چا مال نه کړی
او د تیرا میدان یو بل تن بصیر خان پردی وویل
د مونږ ډیر مضبوط توان شوای لري تحریک طالبان سره د مونږ شکل را جګړه شوله د دوسر مو مقابله کړی او خو غربند ډیر زوره ور شول بس مونږ بیا د خپل نه ورک شو لوړلو په خور له لوړلو اوس مونږ دا غوړو چې مونږ کوم چې جرأت دې مونږ ته وشوي چې مونږ سره هیلپ وکي او مونږ لري خپل کوربور لري خپل ژوند ورو کې چې ما غسه څنګه مونږ ژوند چاغه ژوند دې مونږ بیا به حل شي
د تیرا میدان د خلکو د غختنو په حق له مو شکله د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیاي پروګرام یو چارواکي عرفان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې حکومت د تیرا میدان د خلکو لپاره په یو شمیر لوی بنسوبو باندې کار پیل کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او ډېر زر به په تیرا میدان کې د پولیټیکل انتظامی د تحصیل ودانی یو ټایپ ډی روختون او یو سرکاري های سکول جوړ شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس په تیرا میدان کې مکمل مندای خو بیا په تیرا کو کې خېلو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په منځنۍ کورمه کې د جګړو له لاسه له اغېزمنو شو خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو د 3.5 میلیونه ډالر په اندازه مرستې یا پیسې اعلان کړې دي چې د چارواکو په خبره د بیکورکل شو خلکو ته بیا په حاله پر چارو به لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې د وسلوالو نښتو او د اورپکو پر ضد شویو پوځي عملیاتو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی رپورټ راکوي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي وای په کورمه کې د بیا رغونې او د لشزو مسوزو زموش او پاجم کني کډوالو سره د مرستې لپاره یو ترکیاتی فند منظور شوی دی. د په خبره دغه ترکیاتی فند چې د 2 میلیونه ډالر دی د مختلفو انجوګانو له لارې به د اغېزمنو خلکو په بهاله لګیږي. مجاهد علي مشال رډیو ته وای ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا منظور شوی دغه فند سره به د سیمې د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. مجاهد علي وای په سیمه کې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کوم زیان اوریدلی دی د هغې تخمینه معلومولو لپاره د پولیټیکل انتظامیې لخوا یوه سروې روانه ده او زیاتوي دغه سروې سرته تر رسېدو وروسته به د سیمې له اغېزمنو خلکو سره د مرستو لړۍ شروع کیږي. دی وایي د مرستو په دې پروګرام کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې کارډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. الشرزو مسوزو زموش اپړه چمکنی د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي. د سیمې ګلاب خان مشال لوډیو ته وایي د متاثرینو بحالې لپاره کم فنډ چې منظور شوی دی په دې دو شکریا ده کوي خو په سیمه کې چې څومره نقصانونه شوي دي د هغو لپاره دغه فنډ ډېر کم دی.
زیات نقصان شوه ده او موږ غوښتنه کوو چې موږ د پنډ لاندې نور زیات شي. دویمه خبره دا ده چې یاره د پنډونو خدشي ډېر کې ګډینه مخیا پنډونه شوي دي او خسروشي هغه صحیح طریقې سره استعمالیږي نه دا کومه پنډ دو تروشي لسون ته او په خي طریقې باندې استعمال شي.
واضح دی چې په کورمه کې امن ترلاسه کېدو وروسته د الشرزو مسوزو سیموش اپارچم کني زیاتره سیمو ته خلک په کامیابۍ سره ستنه کړی شوي دي. په منځنۍ کورمه کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د بغلان چارواکي وای په دغه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د نوید یو په نوم پوځي عملیات پر مخ روان دي. د بغلان امنیه قمندان وای د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد په ډیړه نور جزئیات راکوي.
د بغلان یو امنیتی مقام وای امنیتی ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لار تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خاغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
د سیمې طالبان هم دي. له کندوز او سمنګان څخه هم طالب وسلوال راغلي دي. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکه ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیر څو ورځو راهیسې پاکستاني او ځواکونو د دوی په سیمه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی او له صفري نقطې د افغانستان خاورې ته وروختي او ډېر ځمکه لاندې کړې ده. د کونړ د ولایتي شورا رئیس او امنیه قمندان هم په سرکانو او مروري ولسوالیو کې د پاکستاني او ځواکونو پرمختګ مني او وایي چې مرکزی حکومت یې پر دغه موضوع خبر کړی دی. روح الله انوري نور معلومات راکوي.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ ده چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپله هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دې خوا د پاکستان پوځ د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړي دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. 15-16 پوستو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجي زرګل وای پاکستاني سرتیرو د ګنجګل او ناوي سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې ملیشیم دی او ارمی ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولی دی.
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یو د مروري ولسوالۍ ده بل د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان فوج زمنگ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتی کړی دی او په ځینې ځایونو کې راوتلی دی. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړي دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږ هم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمنګ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی. هغه د دفاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه اعلان کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي. د ډیورنډ کرښې په صفري نقطو کې د پاکستاني ځواکونو تاڼې او پوستې موجودې دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستې او سرتیری درې کیلومتره لرې وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستې جوړې کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یوه پوسته جوړه کړي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په ممند جنسا کې فاټا سیکرټریټ او ځایی ادبي ټولنو په ګډه پرون د سیمې د ځوانانو لپاره یوه مشاعره جوړه کړې وه چې د سیمې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون پکې وکړ. شاعرانو په خپلو شعرونو کې پر ځوانانو د ویښ اوسېدو، د تعلیم او پرمختګ لارو د خپلولو غږ وکړ. له سیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ چارسدی خیبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال رادیو سره خبرې وکړي.
کوشش څومره کوو نو موږ چې د حالات مطابق څه خبرې، لکه مثال دلته څنګه حالات رالل، څنګه واقعات تیر شو، پمنګ باندې سخت ورځې وي، سخت شپې وي، اوس خدای پاک رحم دې پمنګ باندې چې حالات ښه شوي دي. اوس موږ دغه د رومان سټ په لګ ډېر دغه کوم مینه محبت خورول غواړو. موږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپل کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقي وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه موږ تر فلک راوړې دي، وګونی سه جانان زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعه ترانه وړو نو دا دے جمعه تدی سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وس می ودا مل کاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړې دي. دا سیمه بسوک نه پیجنې، دا څنګه کی دی شي دی سیمه د ودان پشان هلک راوړې دي.
او له پیښور راغلی خبریال میا فاروق فراخ چې په دې مشاعره کې د ملمه په حیثیت ګډون کړی ویل چې هغه په دې ډیر خوشاله دی چې نن ځوانان راغونډېږي او سماجي ستونزې په کلامونو کې رابرسېره کوي او غواړي چې د حل لارې راوباسي.
زموږ چې کوم اصل کلچر دی هغه موږ ته د خپلو قبایلي سیمو نه ملاوېږي، چې دلته د کلچر او د ادب د ودې لپاره همداسې پروګرامونه را برابر کړی شي، ظلمو ته دا موقع ورکړی شي هغې د خپلې ژبې، ادب، تاریخ، کلتور سره آشنا کړی شي. دغه شی کولای شي چې په قبایلو کې د بګاړ مخاوني سي، د ورانه مخاوني سي، د بدمنه مخاوني سي، په ټولو پښتنو کې ما خلک چې دا به خوسي.
دا مشاعره په اخیره کې د سپورتس اند کلچر محکمې محمد جنسی لخوا شاعرانو ته انعامونه ورکړل شول او د هغوی د ډاډ لپاره ورته وویل شو چې کوم شاعر د کتاب د چاپ وست نه لري نو دغه کتاب ورته یا د محکمه چاپ کوي. شاهنواز ترکزی، مشال رادیو، محمد جنسی.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردوونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې شوې د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
پولیس چارواکی وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د بجل شوې نرښځې علیشا قاتل نیولې دی. یو پولیس چارواکی نن مشال رادیو ته وویل چې د علیشا وژونکي خپل جرم منلی دی او دا کار یې لالیشا سره د یو جګړې په بدل کې کړی دی. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه کورنۍ ته د پاکستان شناختي اسنادو په ورکولو کې شامل وو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په کرمه ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د علي شیرزو مسوزو زیمشت او د پاړه چمکنۍ له کډوالو سره د مرستو لپاره د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو یو پرمختیایي فنډ منظور شوی دی. بلخوا د کرمه اوسیدونکي ګلاب خان پرون مشال ریډیو ته وویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی. د خبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې د تیرو دریو کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي خو تر اوسه د دوی د بحالې لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. هلته یو چارواکي عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې یو غړی وشلې دی. د ملي امنیت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د عباس په نامه دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. په شام کې یاغیان له حلب سره نږدې د ځایونو بیا نیولو لپاره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې حکومتي سرتیرو سره په جګړو بوخت دي. د میډیا د رپورټونو په اساس د جګړو له کبله د 1,60,000 نه زیات عام وګړي په سیمه کې بند پاتې شوي دي او د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هېواد د ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا لا څرګنده نه ده چې کله به د فلوجا د بیا اغوستو لپاره حمله کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وړاندې راهسې دا خبره کېده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي او ډېرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتللو وروسته دې لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمېر کې یې پاسپورټونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل خو دې لړکې نه خو څه قانون سازي وکړې شوه او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شوه. ورځپاڼه کې چې د افسوس وړ خبره ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادرا د کارکردګۍ جایزه واخیستی شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بار په اوږدو قطارونو کې نظر واچولی شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانې ته نقصان رسولی شوی دی نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وځنډوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپک سو نه زیاتو خلکو نومونه راغلی دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دې پلټنې شروع کړی شي او حکومت لا پکار دی چې دې لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډے ټایمز رسپانې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې د موجودو خطرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه له انیس اجمل اورو.
فرایډے ټایمز مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د رسپانې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته تا د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. رسپانه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره اماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالی او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخې لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګري ضد جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا 40 ارب ډالر ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به اوس په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو وروستو د ښځو طبي معاینې عمل ختمول لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقوقو فعال هیدربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی د لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو او د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او له سره د مجرمانو په څیر چلند کیږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جینکې د اخلاقي جرمونو په تور بندې وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جینکې په جرمونو تورنې شوي دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوي وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پوري شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د اوکراین ختیځې سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. په همدې حال کې روسیه وایي د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخواني سرمنشي ټاکنه له مسکو سره د دښمنۍ په معنا ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلاو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دل تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګراس موسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. رسم حسن په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به پوره اوس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړې چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلا مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونید کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته افغانستان جمهوری ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې په هغه هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون د شنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې ایران د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاری کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجیه ساپای په رپورت کې.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
او سوریدونکو وخت شوه چې د سولې پر لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه دا کومه پیسې چې تا خپل مچلګ نګدو مړوک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه په دواړو فریقینو ته منظورې بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لون دی لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجار په څمره داسه شاید لانجی ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دی ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دی دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه دا کچا و نه منله مچلګه به تللی وي ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګه داخله کی چې سمره جرګه مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلکو نیسي یا نور دا سیستم یې ده او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور دي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانبو نا پختره کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي خو په دې کې په واکونو کې فرق لري. څوک عام تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو هغه سل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي.
ډیر څېړونکي وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمي اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګي کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګي پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی. دوهم دا چې کله کور پریږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کی. ایو بل ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمې فیصلې لکه مخکې مو چویل نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا د پاره فو کې یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده د پاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د بخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې وخت زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته لڅېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې روسیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غي یو دیني مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کریډي او جج چې کوم نه نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي. خو دا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي. ای وته وی چې هر موږ دا څه بس کینو په وکه باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس دا سي نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست. نو بس دغه په هغه ورځ باندې 200 روپۍ نه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو موږ خو چونکې غریبي ده نو زموږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره. خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې په خوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وای د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېکانو هغه بیانونه واورو، هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني یا زمکه یا غری یا ونی، او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی. نو د هغه مطابق چې ډیرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې هر دا د پلان کې حق دی، نو بیا پکېني فیصله خو هغه دی معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي. دا غونه واک واخلي، د واک نه وروسته دې مرګري کې د مشران دا هغه کې عالم دومي نو بیا دې فیصله وکړي. ځکه بیا نه مني دا غیر بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله نه علي شي یوې سیکار چې رمز دا فیصله په کومه کلي و دا واک اختیار راکړی دی. دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه دسخت پکې خلک واخلي باغې خط ولیکي بیا به لیکل وی چې حکومت لدی سره خپل خلنی کاروایی کوي نه مانی یو کړی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي، پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني، نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پی جوړه کړي، خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکړي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورولل کېدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. اغه همدار از هغه اصول بیانای چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی دزي
که فرض کم جانب فیصله ونه منل داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت اش مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګا غسل کیږي. کبه کم جو فریق واه د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پلا ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګی د منځځي اوینده چې نور مشران راځي هغه هم په ممنوالي کې دا قانون دی چې په هغه فیصله باندې بل فیصله نشي کولی. کله بل فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی، یو فریق نه مني، دا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واک نو هغه چا چې ګټلی دا حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا کبله جرګوي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل او فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.